خپل ویب پاڼه چې په 15 ژبو معلومات خپروي. هر ورځ په دې اړه خپل موقف توضیح کوي او وایي چې دیموکراسي غیر اسلامي د شیطان وسیله او پر مسلمانانو د غرب له لوري د اغیز د خپرولو لاره ده. بل روجو ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو موافقه هم په افغانستان کې د ولسواکۍ د ارزښتونو د راتلونکي په اړه چندان وضاحت نه ورکوي. د افغانستان د ملي شورا پخوانی غړي ملالۍ شینواري وایي چې باید دا ضمانت وشي چې که طالبان په افغانستان کې په برحاله سیاسي چوکاټ کې شاملېږي د ښځو حقونه به تر پښو نه لاندې کېږي.
فکر کنن که اونا به زبان میگن که ما اراده داریم، ولی این کی ضمانت کرده که اینا تغییر خوردن و فکرشان تغییر خورده؟ اگر
فکرشان تغییر خورده چی شه اراده لري؟ خدا ضمانت څو کوي چې د هغوی فکر بدل سوی دی؟ که د هغوی فکر بدل سوی نو د څه لپاره لا هم جنگیږي؟ د ملالۍ شینواري په نظر دا چې طالبان د اسلامي امارت په جوړېدو ټینګار کوي او اسلامي جمهوري نظام نه غواړي، د هر افغان په ذهن کې د طالبانو د نیت په اړه شک پیدا کړی دی. خو طالبان څه وایي؟ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مخور او هغه کسان چې ځان د هغوی ویندویان معرفي کوي په دوامدار ډول له رسنیو سره خبرې کوي، ویډیویي بیانونه او عکسونه خپروي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال تلویزیون او عکس ممنوع و. هغوی اوس خپل ویب سایټونه لري، په ټولنیزو رسنیو ښه فعال دي او حتی سیلفي عکسونه یې خپریږي. د طالبانو د دوحې دفتر په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ټولنې د دود پر اساس د ښځو ټول حقونه مني. خو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو راهیسې د هغوی په ترواکمنۍ لاندې سیمو کې وخت نا وخت د ښځو د صحرایي محاکمو قتل او سنګسار خبرونه خپاره شوي دي. په هغو سیمو کې چې طالبان واکمني لري، انجونې ښوونځي ته نه ځي او د هلکانو تعلیم هم تر ډېره حده محدود دی. وسلوالو طالبانو په وروستیو تقریبا دوو لسیزو کې پر ښوونځیو، پوهنتونونو، خبریالانو، ښځینه مامورینو او بشري فعالانو د ګڼ شمېر حملو مسؤلیت اخیستی دی. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسواکۍ د راتلونکي په اړه د اندېښنو مطرح کولو او په دې اړه خبرو ته لا وخت شته. د رپورټونو په حواله وسلوال طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې د افغانستان د اساسي قانون تعدیل هم د یو شرط په توګه رامخکې کړي. دا بیان د افغانستان حکومت رسمن نه دی تایید کړی. د افغانستان په اساسي قانون کې ښځې او نارینه مساوي حق لري.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب یم او د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو یو شمېر فرهنګي او هنري مسایل راخستي. د مجلې په پیل کې په نورستان کې ښکار ته تم شوی یو.
خو په نورستان کې دومره د خلک نه مراته وي. د نورستان په هر برخه کې د عادي برګ مټال نه و.
هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د کتابونو د چاپ د بهیر جاج واخلو.
ټول باندې نه د کتاب نه د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه ته رسیږي.
په فنکار برخه کې به هایکو لیکوال سید پاچا مفتون سره دغه په فن خبري وکړو.
دا ډاکټر تکل عبدالرحیم ضیا او د سینور ملګری را سره وکړي. غلام حیدر حیدر
په زر پانه کې به لنډه کیسه مات شوې قسم واوري.
نو غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري، د پلار ټوله هستی او نیستی می برباده کړي وروره.
او په ورخمین خیال کې به مسافر ته د میرمنې لیک واوري. داسمنونو ربنن خدای او سوال نو منظمه بشه راول نن یې درنه کور غواړم. بشکرو سامانت تیرا نن واخلا خو اخیری سبگی در خپل بچی پغی که پاڑا.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د دې باغ لسرو غټو پختنه وکړی چې د ګل رنگ د چا د وینو رنگ دی. دغه بیت شاعر، لیکوال او سیاستوال علی ګل پیوند تیرونی د تل لپاره له دغې نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له هېواد لرې و، هدیره د مسافرو کې مخاخ کړی. پلارنی وطن زما په مړی تنګ دی. اروښاد علی ګل پیوند د 1928 لمریز کال د کب د میاشتې په 28 نیټه د کونړ ولایت د پښت په کلی کې زیږیدلو. لومړنۍ زکړې د پښت د کلی په ښوونځي کې او نورې زکړې بیا په ابن سینا او کابل دارالمعلمین کې سرته رسولې. په 1955 مریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو له پوهنځینه د لیسانس نه ترلاسه کړ، او په 1956 کال کې د خونکو د روزنې په اکاډمۍ کې د فوق لیسانس پورې زده کړې بشپړې کړې. بیا یې د روخان په عالی دارالمعلمین کې د استاد، د انیس او د ثور د انقلاب د ورځپاڼو د مسؤول مدیر او د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مرستیال په توګه دندې سرته ورسولې. نوموړی د 1959 کال له پیله د 1968 کال تر پایه پورې له کاره ګوښه او د پولي چرخي په زندان کې بندي و. له زندان تر راوتو وروسته د البیرونی د نشراتي موسې د رئیس په توګه وګمارل شو، چې بیا د ډاکټر نجیب الله د منی پورستیو کې جرمنی ته ولاړ او د ژوند تر پای پورې حملت پاتې شو. سیلی او باولی د شیرون مجموعه دي چې ترې را پاتې دي، خو د زړه دمه پنامی په 1955 کال کې یو شیری ټولګلا چاپېدو وړاندې د وخت یو شمیر حاکمانو په حکم لمنځه لاړه. د شیر مضمون یې د وطن ناخوالی، انقلابی ناری، مینا او وطن دوستی جوړوي. نوموړی د شیرونو نوري ناچاپ ټولګي هم لري. هغه له هیواد لري د وطن په ارمان په همیشنی سفر لاړ. د رډیو مجلې نننې غنه د اروخات پیوند روح ته ډالې کو او په پیل کې نورستان ته ځو. ښکار د انساني او افغاني ټولنې د فرهنګ هغه لرغونی برخه ده چې د انسان له ژوند سره سم پیل شوې ده. په نورستان کې اوس هم یو شمیر کسان د ځنګلي ژوو او مارغانو ښکار کوي. خلک وایي چې د روانو جګړو او د ښکار په وجه په ولایت کې د ځنګلي څارویو او مارغانو نسلونه د ورکیدو له ګواښ سره مخ شوي دي. په نورستان کې په داسې حال کې د غرڅانو، د ځنګلي وزو، غواګانو، مرغانو او څیرونکو ځناورو ښکار دوام لري چې افغان حکومت د ځنګلي ژوو په ښکار بندیز لګولی. په دې اړه روح الله انوري له نورستان راپور لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او ځنګل لرونکي ولایت ته چې په افغانستان کې د جنگونو لپیل کې دوړان دی، پکې ډول ډول ځنګلي ځناور او د مرغانو بیلابیل او خکلي نسلونه موجود وو چې د زیاتو جګړو له امله ډېرې یو وژل شو او یا هم د انسانانو په څیر د خپل سیمو پرې خودو ته اړ شول. د خلکو په خبره چې ډېر لږ شمیر کې اوس هم شته چې هغه پسې هم ښکاریان ټوپک په لاس ګرځي او د آرام ساتري نشي اخستلې. د لوی نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما د مرغزرینو په شکل باندې مرغان دي، د دې ښکار دلته خلک کوي او د غرسانو ښکار دلته کوي. یو قسم نور مرغان دي چې د پل مرغانو په شکل باندې دي، دلته د دې ښکار کوي. زرکانو ښکار هم خلک کوي. که څه هم دولت له خوا نه په دې شیانو باندې بندیز لګېدلی دی، خو په نورستان کې دومره دا خلک نه مراتوي. د نورستان په هره برخه کې د عادي برګ مټال نه واخله تر منډوله پورې شرقي غربي او مرکزي دلته ښکار کیږي. دلته بیا حیوانات نسلونه هم ورسره بلې ختمېدونکي دي.
حاجی شیرین محمد د نورګرام ولسوالۍ د نګراج اوسیدونکي دي. وای پوخه به خلکو په یو ډزې کوپک یا د غشو پلیندو په ډیره مشکله ښکار کولو، خو د اوتومات وسلو پیدا کېدو سره هر سړی ښکاری شوه چې ورسره د یادو ژوو نسلونه د ورکیدو ګواښ سره مخ دي.
ګر کې چې کوم دانا چې یاته او غرس پیدا کېده یا کوم مرغي وله او مغ یو دانه به ولو راب ولو او هغه نه به خل یو استفاده او گزاره کول. هغه نه څه کمېده هم نه. یو کال کې یا یو نیم کال کې یو دانه کوم ځای کې به وهل کېده. اوس چې دا اتومات سلاګانې پیدا شوېږي، هر سړی غره ته جګېږي، نه مرغۍ پرېږدي، نه غرسان پرېږدي، نه ځناورې پرېږدي.
په نورستان کې حکومتي مسؤلین وایي په یاد ولایت کې لا هم د واورینو پرانګانو په ګډون صحرایي غواګانې، غرڅان، غرني چرګان او نور مرغان شتون لري چې په یو شمیر ناامنو سیمو کې وسلوال کسان ښکار کوي. د یاد ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس عبدالخالق خالقیار د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
د چاپیریال ساتنې ملي اداره د اړوندو ادارو او امنیتي ارګانونو په همکارۍ تل هڅه کړې چې دلته د هر ډول وحشي ژوو د ښکار مخه ونیسي. دې برخه کې عامه پوهاوی هم شوی دی. لنه کمره په امنیتي ساحو کې بشپړ مخه د دغه ځنګلي ژوو د ښکار نیول شوی ده، خو له بده مرغه هغه سیمې چې نام نه دي ښکار به پکې شوی وي. خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو چې په دغه سیمو کې هم امنیتي ګواښونه ختم شي او امن شي تر څو انسانانو ترڅنګ د وحشي چوي ژوند هم مجبورل شي.
د هغه په وینا چې د ځنګلي ژوو ساتنه د هر افغان دنده ده او په دې کار کې باید افغان حکومت وسلوال مخالفین او ولسي وګړي برخه واخلي چې دا کار د ټولو هیوادوالو په ګټه دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل کنټرول لاندې ساحو کې د مرغانو او ځنګلي ژوو په هر ډول ښکار بندیز لګولې او له ټولو خلکو غواړي چې له ښکار کولو لاس واخلي.
زموږ محیطي زیست اداره او نور اړوند ادارات د امنیتیانو نه تر نورو اداراتو پورې ټول په دې کوشش کې دي چې دغه ژوي چې کوم په نورستان کې دي د هغوی حفاظت وشي. هغه ساحې چې د دولت د کنټرول نه بهر دي په ټولو برخو کې هغه د فساد ساحې دي، دغه د حیواناتو د ښکار باندې کوم هغه ساحو کې پابندي نشته دی. نو زما دغه ساحو په اوسېدونکو باندې دا غږ دی چې د دې حیواناتو او د پرندګانو حفاظت وکړي.
په نورستان کې په داسې حال کې د وحشي ژوو ښکار دوام لري چې افغان حکومت له تیرو څو کالو په ټول افغانستان کې د دغو ژوو په ښکار بندیز اعلان کړی، خو په اکثرو ساحو کې لا هم له دغه امر سرغړونه کیږي چې برسره په هیواد کې د ځنګلي ژوو او مرغانو نسلونه د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
د پښتو ژبې د کتابونو په چاپ کې د ظاهر شاه له واکمنۍ راوروسته یو لوی تغییر راغلی. پښتو ټولنه جوړه شوه او یو شمېر لیکوالو په پروژه‌ای او یا هم په شخصي ډول کتابونه چاپ کړل. لدی راوروسته تر د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پورې دا بازار یو څه روانو. د داخلي جنگونو او طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدا پورې په افغانستان کې د کتاب د چاپ بازار سوړ، خو له 2001 کال راوروسته په افغانستان کې د کتابونو بازار بیا تود شو. زرګونه عنوانه کتابونه چاپ شول، ځینې ورک شول او ځینې لا هم بیا چاپیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن میر احمد یاد سره د کتابونو د چاپ د بهیر جاج اخلو.
هنر جاج
یا ته ډیر مننه کور مودان چې تکلیف مو وسته او لمړی پښتنه دا چې ستاسو غوسره کار د کتابونو سره، د کتاب د چاپ سره، د کتاب سره په اوس وخت کې د پښتو کتابونو د چاپ بازار سره ول دی.
ډیر مننه. د کتابونو یو خو غیر تخنیکی چاپ دی چې موږ په غو باندې خبره نه کوو، ځکه خو جدا شری منګه به دغه عمومي هغه د چاپ نه مطلب زموږ د خبروي د کتاب د کتاب چاپ د پخا په پرتله ډیر زیات منظم شوی دی او ډیر زیات ماډرن شوی دی. او مخکې یو وخت داسې و چې هغه وخت کې موږ سیلی نه کوله، بازار انحصاری و، یو کس به لګی و هغه به کتابونه چاپول. اوس سیلی پیدا شوی ده، بازار کې سیلی کیږي، نوي معیارونه ټاکل شوی دي، هر څوک کوشش کوي چې هغه معیارونو ته ځان ورسوي. او دغه د کتابونو محتوا هم په همدې انداز باندې شوی ده چې مخکې به یو کس هغه به چې هر څه ولیکل هغه به ښه و. اوس حالت داسې شوی دی چې 4-5 کسو کې انتخاب کیږي چې څوک باید څه شی ولیکي او هغه به چاپ شي. نو زه په لوی کې ورته دا ویل شو چې بازار د سیالۍ خواته نه نوته دی، او د سیالۍ کې هغه معیارونه چې دي هغه د ډیزاین نه نیولې د کتاب د محتوا نه بیا تر کتاب رسولو پورې
کیفیت باندې خدا مستقیم اغیز کوي
په ټول باندې، یعنی د کتاب یعنی د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه ته رسیږي، تر لوستونکو پورې رسیږي، په دې ټولو چارو باندې ډیر زیات اغیز کوي.
په د نورو پرمختللو هیوادونو ته وګورو، هلته چې کله کتاب چاپیږي دغه لیکوال لپاره ځانګړی هغه حق او زحمه وي، دغه حق او حقوق هر څه خوندي وی. د بدبخت په افغانستان کې دغه پروسه نه و پخوا. اوس څنګه ده؟ اوس رامنځته شوی څنګه
د یو شي کې راغلی ده او هغه په ژباړه کې راغلی ده، په لیک کې اوس نه راغلی. دغه وجه دا ده چې دا کتابونه د څپې څپې پښتو کې را روان دي. که ستاسو پام دا 15 کاله مخکې د ناولونو بازار ډیر زیات ګرم، بیا دا غنه 15 کاله مخکې د شاعرۍ بهترین بازار، نن سبا د ژباړې بهترین بازار دی کنه. یعنی دومره تیز بازار دی چې د پښتو هغه تخلیقي نثر کمزورې کړې دی کنه. نو د دې وجه نه زویم چې لیکوال چې دی هغوی دغه دي، هغوی وجه دی چې هغوی سره هغه خپلې خبرې دي او خپلې خبرې دی چې هغوی تخلیقي کار کوي. موږ خو څېړنیز کار ډېر نه کوو، تخلیقي کار کوو، نو دغه بازار د ژباړو کمزورې کړی. البته ژباړو کې داسې یو سیستم را شروع شوی دی، لخمر غزینو لږو ادارو داسې شروع کړی دی چې څوک چې کتاب ژباړي نو هغه څومره چې پیدا ستړی شوی هغه خو نه پوره کیږي، البته هغه هغومره څه دته ورکول کیږي چې داسې نه احساسوي چې دا کار په ما تاوان دی که نه. نو دا یو ښه طریقه ده. ځینې مرکزونه داسې جوړ شوي دي چې هغوی د ځوانانو ته کتابونه ورکوي او هغوی ژباړې او څه ماویزه ورته ورکوي د هغوی یعنی هغه. خو بیا هم زه وایم چې تر اوسه پورې حالات دومره نه دي رسېدلي چې موږ دې وایو چې دا کار د خلک د مادیاتو ته په کتو کې، بلکې کار اوس هم د معنویاتو ته په کتو کېږي. ځکه هغه کم امتیاز چې ورکوي هېڅ ژباړن په دې تمه نه وي چې ما ته د امتیاز راکړي، یعنې هغه یو جایزه غوندې یو انعام غوندې دی چې ژباړونکو ته راځي. نو تر اوسه پورې هم کار په یو احساس روان دی، په یو ارمان باندې روان دی، او هغه د که موږ په دې تلو چې د امتیازاتو په زور روان دی نو لا اوسه پورې هم.
خو اکثره وخت یو نیوکه بیا دی چې خلک وایي کتابونه نه اخلي، او دا د هغوی چې کتابونه چاپوي یا په دغه برخه کې کار کوي د هغوی یعنی هغه اکثره وخت ګیله هم دی چې کتاب نه خرڅېږي او په موږ هم داسې بار وي. اوس مطالعې فرهنګ کمزوره شوی ده پخوا پرتله؟
نه، دا داسې چې دا یو کس وایي ویلو چې زه وړوکی یم که نه، نو بل ورته ویلو چې څومره وړوکی، نو بیا د سره جواب نه و که نه. اصلا که موږ وایو چې کتاب نه خرڅېږي نو څنګه نه خرڅېږي، یعنی د چا په پرتله نه خرڅېږي؟ په اروپا کې کتاب چاپ شي یو میلیون خرڅ شي په جمعه کې، په هند کې کتاب چاپ شي په جمعه کې سل زره خرڅ شي، د هغوی په پرتله کم کتابونه خرڅېږي که نه؟ په خپلې ټولنه کې کم خرڅېږي. یعنی که موږ هغې ټولنو سره موږ په هېڅ شي کې سیل نه شو کولی، کتاب کې به څه وکړو؟ که زموږ خپرندوی ټولنې دا وایي چې موږ په میاشت کې زر جلده کتاب وباسو یعنی خرڅ کو، فکر کوم چې دا دغه دی دا الگو دا ماډل زمونږ د بلې ټولنې نه دی. د خپلې ټولنې ته په کتو باندې پښتو کې زر کتاب چاپ کېدل اوس داسې حالت راغلی دی، او زر واڼه به پراته وو، اوس داسې حالت راغلی دی چې تقریبا په دوه نیمو کالو کې یو کتاب لس ځله چاپ شو په پښتو کې ترجمه ده. د دې نه مخکې مثلا د شاعرۍ کتاب په دوه کالو کې دننه یو لس ځله چاپ شو. اول زل په پښتو کې کتاب زر ټوکر چاپ کیږي، 5000 ټوکر چاپ کیږي. اول زل مثلا کتاب په پښتو کې تا ته کور ته در رسیږي چې ته کتاب وغواړي واخلې. اول زل دی چې په پښتو کې کتابونه دومره لري ځینو ته رسیږي چې ته تصور هم نشي کولای چې هلته دې څوک کتاب ولولي. یعنی دا حالت داسې نه دی چې بیخي هر څه په ټپه ولاړ دی، ډېر زیات پرمختګ راغلی، خو یو زموږ ارماني ایډیل حالت دی چې هغې ته موږ نه رسیږو. هغې دپاره کار په کار دی. د کتابونو دا شی شته دی چې زموږ کتابونه حتی د ایران او د هند په کچه باندې نه خرڅېږي، خو که موږ د سواد کچې ته ګورو نو ښه ده. ځینې خپرندوی ټولنې دا اعتراف کوي، وایي چې د کتاب بازار د پخوا نه ډېر زیات اوس ښه شوی دی. مشکل څه دی؟ مشکل دا دی چې تر اوسه پورې یعنی اوس لږ څرک شوی راغلی، تر اوسه پورې موږ د کتاب سوداګري یا د کتاب کاروبار ته د کاروبار په سترګه نه کتل، موږ یو خیریه کار ګڼو. کله چې ته یو کار د خیریه کار وګڼي او دا وایي چې یاره زه د یو احساس د مخې نه لګیم، نو هغې کې ته د ګټې تمه مه کوه. که ته دا غواړې چې ستا کتاب کاروبار شي نو هغې ته به ته د کاروباري افزار آماده کوې، او د کاروباري لارو چارو باندې به ته کار کوې، بازار موندنه به کوې، پبلیسټي به کوې، کتاب به ځای ته رسوې، نوې نوې کتابونه به راوړې، د خلکو اړتیاوې به په نظر کې نیسي، هغه به پوره کړي. نو دې ټولو ته په کتو که څوک دا عملي کړي د هغوی کتاب مثلا په دو کالو کې لس ځله هم چاپ کېږي، خو څوک چې نه عملي کوي د هغوی کتاب په دو کالو کې سل جلده هم نه خرڅېږي. نو فرق په دې ځای کې دی. هغه ګیله تر ډېره اوس صحیح نه ده چې کتاب نه لولي، ځکه د افغانستان په کچه باندې کتاب لوستو په فرهنګ کې ډېر زیات حواله راغلی.
دغه ټیکنالوژۍ ټولنیز میډیا دې هم څه تاثیر کړی دی په د کتاب په لوست باندې یا د کتاب چاپ باندې؟ چې ډېر نه چاپ
ډېرې ښه کړی دی. زه د خپلې زاویې نه وایم، د خپرندوی ټولنې د زاویې نه وایم، کېدای شي هغوی خپل دلایل ولري. څومره ګټه چې کتاب لوستنې ته فیسبوک ورسوله، کېدای شي ډېرو زیاتو علمي کانفرنسونو سیمینارونو نه یې رسولي. د هغې وجه دا وه چې زه داسې خلک پېژنم چې هغوی خپل نوم نه شي لوستلی. نن هغوی ما سره چټ کوي، زما د خپلې کورنۍ غړي ما سره په فیسبوک کې چټ کوي. د هغوی دا ژبه چېرته زده کړل؟ نه کورس ته لاړل، نه ښوونځي ته لاړل، خو دغه ټولنیزو رسنیو نه هغوی ژبه زده کړه. په اول ځل باندې زما د کور ماشومان د کتابونو سره بلد شو. هغوی ما نه پوښتنه کوي چې کوم کتاب چاپ شو، سره کم چاپ شو، چاته زه چې کور کې لیکل کوم راځي را سره کینی. په اول ځل باندې داسې خلک دي چې هغوی نوې نوې کتابونو نه خبر شو چې او دا برخه مشته ده. ډېر زیات دغه اوس چې په یو دم منمنګو چې د کتابونو بازار ښه شوی وي. بل دا دی چې ټولنیز رسنۍ د کتاب د بازار موندنې لپاره ټولو نه ارزانه او اسانه لار ده چې ډېرو خلکو د دې نه ګټه واغسته او ډېرې ته نه اخلي. او یو شی چې جرم دی سایبر کرائم کې راځي هغه داغه ته خوالي او بدوالي باندې موږ فکر نشو کولای ځکه جرم ټول ودی هغه د چیزن کتابونه به اجازه پی ڈی ایف نشریږي او ځین خلک دي چې هغه دا کار کوي خم نه کوي بلکې هغه وایي چې بس موږ په زور کو هغه کتاب باندې فکر کوم دومره زیات تاثیر نه کوي هغه کم خلک چې چاپ کتاب ته لاسرسي لري هغه پی ڈی ایف نه لولي هغه صاف نه لولي البته په بهر کې کوم خلک اوسې کې ډیر مجبوریت کې دي چې پی ڈی ایف ولولي نو زه دا غیظ مثبت یا
د ان لاین کتاب رسونی یا د ان لاین سیستم د جوړونې په برخه کې خلا ډیر کار نه دی شوی دا به څومره ګټو کې چیرته داسي جوړ شي
ډیر زیاته ګټه بو کې زخپل ما سره ائیډیا داشتره چې موږ په دې باندې کار وکړو چې موږ کتاب څنګه ان لاین خرڅ کو یو ځنه مشکل چې لرو هغه دا چې موږ برېښنایي حکومت ولی زموږ ډیر زیاته کمزورې ده د برېښنایي پیسې نه لرو یعنی کلنډي وي برېښنایي پیسې که موږ ولرو که موږ د امکانات ولرو چې بانک ته تک دی پکې نه یو غیزانه پیسې رايستل دی پکې نه یو غټولې مسلې دی پکې نه مثلا کومنګ د موبایل د کریډټ غوندې سیستم ولرو او اغه نه کتابونه غسته شو د پښتو کتاب په بازار باندې ډیر لوی غیزو کې او زه خپل داسې کوشش کوم چې څنګه موږ داسې طریقې برابرول شو چې آنلاین کتابونه د نه په وطن کې او د بهر خرڅ
ډیر مننه خیال بچه مفتون یو له هغو شاعرانو دی چې د هایکو مستقل کتاب یې چاپ کړی دی دی وی چې په افغانستان کې د هایکو لومړنی ټولګه د نوموړي چاپ شوی هغه اوس یو قومي مشر دی ورځنی کار یې جرګې مرکې دی خو شاعري او هنر یې هم نه دی پریښی په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار
مفتون صاحب ډیره مننه کور دی ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترکه او پښتنه مر سره کوم چې کتام هغه کسان چې ساسي شعر او شاعري اوریدلی خامخا تاسو پیژ خو غوي چې ساسي شعر او شاعري نه دا اوریدلی یا اوس موږ رادیو اوري هغه ته ځان معرفي کوي چې مفتون صاحب څوک دی
زما نوم خیال پاچا دی او تخلص مفتون دی او مومندري ولسوالۍ د ډکی د کلی اوسیدونکی
مفتون صاحب شعر و شاعری دی کله شروع کړه
شعر و شاعری هم دا نور له سوا دوا ته نه شروع کړی دا نو ایسوی
او لامل څو ول دی شعر و شاعری ته مخ کړه
سپینه خبره څو کولې شي خبره دا ده چې یو څه نه براغلی منز
نه دا درد څه شو
دردونه پښتنه وکوا سره دردمن دی نن سبا
پټ درد او
پټ درد یو
ها خانو کله دی چاول شعر و شاعری شروع کړ څوک چې هغه ستا شعر واورید تا ته لارخونه
یار لارخونه خو ما چې حقیقت دوی ما د پیښور کې سرحد د بي ټولنه و به مال تم خپل ټولنه جوړ کړل شي افغان فرهنګي ادبي بهیر و ته و
ها
دا ډاکټر تکل عبدالرحیم ضیا او د سینور ملګری را سره پکې غلام حیدر حیدر اوس پاغه کې ما یو بل سره دغه کولم تبادله کول ها تلو راتلو با شیر شاه ترخوی او دغه امیر خلیل دی او بلا رپی دا ټول به ما تراتلو به
اوس مستقیمه لارخونه ته ډیره چا کړی
یاره زه د سی استاد نه لرم چې ماته دی لارخونه کړی چې
یوازې شعر او شاعری و دي کول دا به مدیالته ټولنه کې وړاندې کول خامخا نخت خو کېدنو
ها بالکل نثر او نظم دواړه لنډي کیسه او طنز او څو څه دا ټول کړی
فل خدا او چی یو پټ دردو کې دې شو سمکت نه وینو خو به له موضوع ده شعر او شاعری د شروع کرا بیا دغه ټولنو سره د یو تړون پیدا شو غو سر ناست ولاړ تقریبا څومره شاعری بده کړی وی څومره نثر بده تر اوسه پوری لیکلی
یاره نثر خو یو دوه کتابه څه د پاسه بونی ساجیده د لنډو کې سوره سره دی
پاتې
نه نه چاپه پنځه کتابه به تقریبا د شاعری
شاعری مې چاپ کړی کنه
شاعری او دوه چاپ دی نو نه چاپ
کوم کوم کتابونه چاپ دی
یو د خیال په لور شعر یو کرخی دا نظم دی یو هایکو د چې افغانستان کې اولنۍ کتاب ما چاپ کړی دی چانو راوړی
دی
دریزا داسې بس لګي سره کوي
دا د هایکو په اړه خبره وکړه که څنګه په کوزی پښتونخوا کې خدای کو په اړه کار شوی په دې برخه کې لیک شوی دی خدای افغانستان کې وو دی ول چې لمړنۍ ټولګه ستاسو چاپ شوی نور دا سګو چې په شریکم په دغه برخه کار کو
ار سړی بلی کلی وی هله چاپ چانه دی کړی اولنۍ کتاب ما چاپ کړی دی په غو باندې لیکنم ډیر شي او کوزا په بشر نوید لیکنه کړی آیات اقبال اقبال پی کړی ده مراد لایق پی کړی ده
او مو خو چې څومره هایکوګانې اوریدلی تر ډیره پورې هغه خوای تنزیه وي او په دې اړه خو بیا د مشهور اقوال دا دي چې دا د جاپاني ادبیاتو کاپی ده خو هلته بیا ټولنیز مسایل نصیحتونه داسې سیزونه پکې وي سم هغه ټولنیزې خواوې درنې دي که نه طنز
دواړه پکې شته دی داسې نه ده چې یو هغه یو طنز دي پکې یا رقم دغه پکې شته دی دواړه خواوې
اوس به اوریدونکي په تمه وي هغه به خامخا خاص تاسې هایکوګانې اوري که څو هایکوګانې زموږ اوریدونکو ته وایي
وبه وي لکه د اسرائیل په هیچا زړه نه سوځي
د اسرائیل
په هیچا زړه نه سوځي په ورس کې څومره ډیر روحونه اخلي او په پښتنو خو یې بیخي نه سوځي او وی په پارلمان کې و وکیل ناسته کور نه خاوند ورته موبایل کې ویل چې راشه بچی دې جړه نه مړ شو نو تورو چشمو کې ډیره خخ کارې ده ما وی چې ښکلی وینو داسې دی وی چې چشمې لرې کړې کانه یو خطر
نو خو هم افتون سب کله چې په پښتونخوا کې وی دا غیزی نه راغلی دلته مو شعر او شاعری کې اوس هم دغه ټولنو کې کې نه پاتې ادبی ټولنو کې خلکو سره ګډون کې
او دلته خو چرالو ما خپل ادبی ټولنه شمشاد د بهیر پونم نی جوړ کړل تقریبا په 1400 راته کی هغه کې بیا مونږ سره تنقیدی ونده او دا کولی بیا دغه نرسته مې مل مجله په نوم باندې مجله شروع کړل ها هغه مجله مې واتلس ټوکو چلول له بیا د څه ځینې مشکلات له عمله بند شو او اوس هم لګي و بس کو سره
خنو ساده شاعری پهل خود شلمې پیړی و
کنه
ته شلمې پیړی مفتون شاعری څه ډول وا اوس چې په وشتمې پیړۍ کې مفتون ژوند کوي د دې شاعری څه ډول د توپیر شته ځکه هغه ځوان وي اوس سپین ږیری
زه خو یم چې زګینی غزل وسم ځوان لیکم دوه ته به پته یو ما خو څه فرق نه راغلی
هغه اولنۍ شاعری اوس توپیر نه لري
نه نه
زړه کې هغه رنګ زور
دی
نو اوس دې غزل اور
هو د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر کې زړونه
د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر کې
چا سر کې زړونه څوکې د چانه پټوي چایخي ورکی زړونه او زکنه بیا دی د باڼ ورته لېشه لېشکا
زکنه
زکنه بیا دی د باڼ ورته لېشه لېشکا چورې دیږي شه د مخه په خطر کې زړونه او ما تلی دلوي اوس هغه سي قصاب نه
ما تلی دلوي اوس
هغه سي قصاب نه یو ورځ د څومره راتاو کړو صادر کې زړونه او ستا به پیمات شي دا نظر او کنا تو وایا
ستا به پیمات شي
دا نظر او کنا تو وایا کس پلانو غوندی دردود شي په مجمر کې زړونه او بیا خو بسمه اندازه مفتونه ولګیږي بیا خو بسمه اندازه مفتونه ولګیږي او کو څوک زمونږه د سینو نه را بهر کې زړونه
خا مفتون سبدا دې بشته مې پیړې
شي
یا خو نزوانی دې زړه دې ځوان دې خا مفتون سب د کیسو مضمونونه دي معمولا سدي
کیسو مضمونونه په دغه روان حالاتو باندې اوسنی دور په دې دغه باندې د لندو کیسو دغه ټول ټول شوی دی تو پیر څنګه دې څومره پاتې او څومره خلق مخکې تللی دي په دې باندې دا ټول راګرځي
د ادبیاتو او په ځانګړي د تیوریګانې چې دي میتودولوژي چې دي د دې باقاعده مطالعه کوي کنه یوازې بس صرف
یاره مطالعه سره خو داسې دا چې کله کله مطالعه کوم ځکه زه اوزګار نه یم مصروف په دې ما دلته دا کلیوالي مسایل موږ ته را په غاړه دي خامی جرګې او دا شی نه موږ ډېر
خو له دې سره سره چې تاسو شعر لیکئ نو جرګې مرکې دام کوي
که نه هغه کو هغه د کلیوالي د مسلو کې زه ډېر زیات مصروف یم
خو دغه خبره خو ماته پاره اوس جالبه په دې ده هنر شاعري او بیا په ځانګړي ډول هنرمند انسان دا نو تر ډېره پورې عاطفي سړی جرګه مار سړی عاطفي نه وي ځکه هلته بیا د عاطفي خبره بیل ده
نو خدا خدا یو مجبوریت د مخې چې اوس سړی میدان کې د چا سره کینی او اخ نشي ویلی او تا خوخ کې چې ته زما لپاره دا خبره داسې وکړه
یعنی په یو وخت کې دوه شخصیت هم عاطفي شخصیت او هم یو ټولنیز
او په خوخ جو خو بیا د سنگر د اور په شولې په وخت کې هم بیا وسله ور سره په لغه ماندان
او جګړې هم دکړي
ها وا وا
نو دا هغه وخت کې د شعر شاعري کړي
هغه وخت کې هم کړي
هغه وخت شاعري دی خوخه د کدو اوس
اوس مې خوخه دا هم نه
ابد جنگونو شاعري او جنگ
هغه کې او دا دی چې دا اولی نړیوال می هر زمان په کانو ولی زمون د وطن کندی ایمان په کانو ولی او غیرت چې په قران کو موای د شتګر دی او دوی د شتګر نه دي چې قران په کانو ولی نو د سي الله تعالی سبحانه
تر ډیر پر د جګړې مسائل روان مشکلات دلته بیان کړي تاسو یو وړو کې غزل بلاو او به په پامانی
بل غزل خا دا زما زړه خبرې ورانی کوي او کستا باڼه خبرې ورانی کوي.
دا زما زړه
خبرې ورانی کوي او کستا باڼه خبرې ورانی کوي. دواړه عادت د ماشومانو لري. خیر دی واړه خبرې ورانی کوي. دواړه عادت د ماشومانو لري. خیر دی واړه خبرې ورانی کوي او ځان سره پټي داسې غلي وي چې شکاڼه خبرې ورانی کوي. او زما یوه خبره نشي زغمې. خپل شپېته خبرې ورانی کوي.
زما یوه خبره
نشي زغمې. خپل شپېته خبرې ورانی کوي او د خپل احساس ته فکر وړي چې دا په څه خبرې ورانی کوي. او بس په دې
ډیره مننه. خیر شه مفتون صاحب. شکر. تاسو له آزادی رادیو نه رادیو مجله اورئ. هنر د تاثر زیږنده ده. ښایي دا تاثر بیلابیلې بڼې ولري، خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر ترې زیږي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل مات شوی قسم کیسه راوروي.
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوب و او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه. په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل. د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو، لکه د ده د لالهانده طبیعت پیښې چې کوي. پیاله یې اوچته کړه، یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کېښوده. د پخوا غوندې پریشانه وو، پښې یې وغځولې. غوښتل یې خپل ملګري ته څه ووایي، خو هغه وار پرې مخکې کړ. شیرو، زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه. زه په خیر هم دانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي. دا کارونه یوازې په زده کړه نه، په بخت او تندې پورې هم اړه لري. زما ومنه. خو شیر محمد غوسه شو. نه نه شهبازه، دا خبرې مه راته کړه. ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم، خو قسم نه ماتوم. ولې مې شرموي؟ نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ. چای جوشه یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی. په اوږه یې لاس ور کېښود. شیر محمده، یوه میاشت او 15 ورځې دې کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه. خیر دی، دا هر څه به ښه شي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي. خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به حمل تکنده هر کی و مناسبه دنده درته پیدا کړی. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او کی ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوي. نه نه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم. رانه کشره ده، پوه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اوریدل کېده. خدای په خیالونو کې اوړاندې تللی و. پوره 4 کال وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و، خو خوند یې نه و. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیاری کورسونه ووایي. خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته، که نه هېڅکله به یې هم له خپل یوازینی زوی نه وي دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کېږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. 4مه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او 2مه اونۍ له 2 نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یو مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې 4 کلنې زده کړې وکړې. له 2 نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمزنګ کې په نیولي اتاق کې 2 شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې، کور ته به لاړ نه شي. دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه وو. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست، کومه دفتري شمیره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښه یې اوکې کړه. بله، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی، تاسې شیر محمد اسلمی استئ؟ بله صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په لسو بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه، را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د بیوزلې نړۍ اکثر اوسیدونکي مسافرې تاړ کیږي. دوی مجبور وي چې د کورنۍ د نفقې لپاره لرو هیوادونو ته سفرونه وکړي، خو په کلي او وطن کې خپل کورنۍ او اولادونه له ډېره مجبوریته بې سرپرست پرېږدي. په خوښیو، اخترونو او ښادیو کې اولادونه یوازې پاتې وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو مسافر ته د مېرمنې لخوا یو لیکل شوی لیک د نظم په ژبه اورو.
ورېښمین خیال.
دا اختر شپه ده، دا عدد تر مخه ویښه یم، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې خښی. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. د اختر شپه ده، د عدد تر مخه ویښه یم، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې خښی. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. سبا به بیا د کوم دروغونه شروع کوم؟ هغه ورکوټې هم پوهېږي په خبرو باندې. هغه ورکوټې هم پوهېږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپله هم لیدلی نه دی. کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي. وایي چې مورې، بابا جان به مې د چا په شان وي؟ زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان. چې جواب واوري په سرو شونډو یې مسکا خوره شي. چې جواب واوري په سرو شونډو یې مسکا خوره شي. یوه شېبه غلی، خو بیا رانه پوښتنه کوي. مورې، د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ موري د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي؟ موري، زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکړم؟ زه څنګه مور یم؟ دروغ ورته په خپله خایم. نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم. تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ زما یقین د بې حساب خدای و خلی ووي، لکه د هوري شان ښایسته د پرشتې شان پاکه. چرت تاجد تری پتول جون کی قضا شوینو سوابی گئی دا قرآن پا تلاوت کرے دے سبا بی گئی دا قرآن پا تلاوت کرے دے دا خدای مخلوق لئی دعا دا ودانی غوختی دا ہر مسافر لئی دعا دا شتمنی غوختی دا ہر ماسخوتن بئی وڑو تستا کسی کولی ہر ماسخوتن بئی وڑو تستا کسی کولی چتور کوٹے ویو ہرو دزوانی خبری ستا خا اخلاق دنگ زوانی بئی بیا بیا سائل ستا خ اخلاق دنگ زوانی بئی بیا بیا سائل ستا دو وجود ہر اندام بئی تصویر جوڑو بید مازین دا غیر پر جون کی ہیچ ہم نو بس ستا پا ذکر دا جون دا گاڑی پل گرزو خو آخر سمرا آخر سمرا بئی زغم کولو آخر سمرا آخر سمرا بھائی غم کولو هغه په ژوند دی انتظار دور تیر شولا پختنه مور و چې بشک خدای بخیلی بوی پختنه مور و چې بشک خدای بخیلی بوی خود دنیا ژوند دی د چا په سینه پور پاتې شو تو جمعی شپاوا دا بای چی کلسا خطلا جمعی شپاوا دا بای چی کلسا خطلا دا کلمی پا زی ستا نوم یادو ویلی دا اسمانونو رب نن خدای سوال اومنا دا اسمانونو رب نن خدای سوال اومنا زما بچه راوال نن یدر نکور وارما بیشک روح ستا ما نت تیرا نن یواخلا خواخیری سر گئی دا خبل بچی بغی که بارما ابئی د کور د دروازې نسترګې نوې سترې ابئی د کور د دروازې نسترګې نوې سترې په دغه دمه شي ګلاب په میرانه نو وسی څنګه زمونږ هر یو ارمان په زړه دننه مړ شي داسې نن بل مور د خپل زوی په ارمان نشو ابئی خلاړ زبی خې کور کی آواز ما ابئی خلاړ زبی خی کور کی آواز ما تمام شپد خپل عزت څوکې ته ناست یم د سړي خور ماحول کې سامه خستل ګران دي کته پتا ما د بچو د مستقبل یې ګرانا کته پتما د بچو د مستقبل یې ګران زوی په کور د نن څرنګ پالنه کو د وی تعلیم مور په غی کې د بچی پری خې وی سماج څه زده دي چې بچو ته به وخایم زه په خپل پښتون سماج تور سریم یو موز می زده خو معنا باندې نه پوهیږم زه به خپل طرف المنز ور باندې یاد کړم ټول زه به خپل طرف منز ور باندې یاد کړم ټول خو مون سره ژوندون د نوي ژوند غوښتنې کوي هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په بیخ کې نوې خزانې ولټوي د کائنات د هر یو راز پردې اوچتې کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټوي منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلی منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلی د خپل بچي د بېوسۍ ژوندون دې نشو لیدلی د خپل مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلی زما سپېرو اورولو سپورې شونډې زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتلی په ستا د تلو سره زموږ څه بدله شوي نه دي پوستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي منم چې تا به ډېر محنت ډېر خواري کړي وي خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هېڅ هم نه وو نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی په یو انجن پسې بلا بلا ډبۍ راکاږي چرت چیلم بھی شعور بھی دلیل چلی گی چرتا چیلم شعور وی او دلیل چلیگی د وخت نو ورسته خلق ها غلط کی نه چلیگی اتلون کی نسل کی بیلم خورول غواڑی د مداریانو د دوکو لار بنی ول غواڑی ازادی نه یادو ازادی نه یادو پوش شعور یادو هغه شعور چې د حجری او جماعت لار سمت کی هغه شعور چې د حجری او جماعت لار سمکړي هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي دغه دنیا به د بچول جوړول غواړي چې بیا د چا تور سر قرض په چا پاتې نه شي چې بیا د چا تور سرې قرض په چا پاتې نه شي په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نه شي چې د بوډۍ مور سن قدم د سوی په غېږ کې وځي